برنامه آینده. خدا حافظ و ناصرتان.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې سپیده خپرونه مو د یوه ساعت لپاره ده چې دوه اونیز پروګرامونه یې یوه برخه جوړوي، د لوبو له میدانه او د ګوړې اچار. د خپرونې په راپورونو کې اوري چې افغان ولسمشر یو ور بیا ژمنه وکړه چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه به وټاکي. په پیل کې خبرونه چې مرزی احمد زیل ولی
سر کې د مهمو خبرونو سرټګي د افغانستان ولسمشر وایي حکومت مسؤل دی چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره مالی سرچینې پیدا کړي. په کونړ کې د ائتلافي ځواکونو د بي پیلوټو حملو په بریدونو کې له 150 څخه زیات طالبان وژل شوي او د پاکستان حکومت د سیف د چلډرن د دفترونو د تړلو حکم ځنډولی دی. پورا خبرونه د افغانستان ولسمشر وایي حکومت مسؤل دی چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره مالی منابع پیدا کړي. اشرف غنی دا خبره له یو شمېر سیاسي شخصیتونو، حقوق پوهانو او د مدني ټولنې له یو شمېر غړیو سره تېره ورځ په جلا غونډو کې کړې ده. د جمهوریت ریاست د ویان مرسل سید ظفر هاشمی ازادي رادیو ته وویل
د یوې د افغانستان ولسمشر ویل چې له ټولو امکاناتو څخه کار اخلو چې د انتخاباتو لګښتونه تامین او هغه په سم او شفاف ډول ترسره کړو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره 80 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري. د دې کمیسیون مشر ویلي چې نړیوالو هم په پرې خپلې مرستې بندې کړې دي. د انتخاباتو له کمیسیون سره د مرستندوی هیوادونو او مؤسسو د مالي مرستو د بندولو یو عمده دلیل په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو نه عملي کېدل ښودل شوي چې د ملي یووالي د حکومت مشرانو ژمنه کړې ده. د اوسنۍ ولسي جرګې کار سهم یوه اونۍ وروسته یعنې د چنګاښ په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او ولسمشر ویلي چې تر ټاکلې نیټې به د دې ولسي جرګې سرنوشت معلوم کړي او هم به د نوې جرګې لپاره د انتخاباتو نیټه وټاکي. د فراه ولی وایي چې د دې ولایت په ځینو برخو کې د دولت وسلوال مخالفان له ماتې سره مخامخ شوي دي. محمد آصف ننګ ازادي راډیو ته وویل چې پرون د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتو کې 9 وسلوال مخالفین ووژل شول.
بالا بلوک کې څو نفر مړی دي او ګمان کوم چې نه زخمیان وړي دي. څنګه چې پوکا سړي دا څکې زخمیان سره په ټول کې بلندې او د دوکین کې او پښتو کې موږ یو اردو یې ملي شهید درو.
خغلی ننګ زیاته کړه چې په پشترود ولسوالۍ کې کله ناکله نښتې دوام لري. قاری یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي ادا کړي چې په دغو نښتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته ډېر تلفات اړولي دي. د کونړ امنیه قماندان په دې ولایت کې له 150 څخه د زیاتو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه طالبان د شنبې د ورځې ناوخته د ائتلافي ځواکونو د بي پیلوټ الوتکو په حملو کې ووژل شول. د سید خیل په وینا د الوتکو په دانګام او وټپور ولسوالیو کې د سختدریزو وسلوالو پر سنگرونو بمباري وکړه. هغه زیاته کړه چې د ډیرو وسلوالو مړي سوځېدلي او د پیژندنې وړ نه دي. او د هم د ځینو بهرنۍ اثارو پر وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 92 افغانۍ او 70 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 95 پوله، زر ایراني تومانه 13 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 501 افغانۍ. د پاکستان حکومت د ماشومانو د ساتنې یا سیف د چلډرن د دفترونو د تړلو حکم ځنډولی دی. دا خبره د یکشنبې په ورځ یو لوړ پوړي چارواکي کړې او هغه هم په یو دولتي مکتوب کې افشا شوې ده. دغه اقدام وروسته له هغې کېږي چې د کورنۍ چارو د وزیر هغې ژمنې چې ویلي وو مرستندویه ډله به ځپي، د نړیوالو مرستندویانو اندېښنې راولاړې کړې وې. پاکستاني چارواکو د جون په 11 شپږمه د ماشومانو د ساتنې د نړیوالې خیریه مؤسسې دفترونه وتړل. یوه ورځ وروسته د کورنۍ چارې وزیر یو شمېر خیریه مؤسسې د پاکستان له قوانینو څخه په سرغړونو تورنې کړي او ویل چې دغه مؤسسې به وتړل شي. هغه نه د دغو مؤسسو نوم واخیست او نه هم د هغو قوانینو چې ده ورته اشاره وکړه. د حکومت په یو مکتوب کې چې محرم بلل شوی او کاپي د جون په 12مه رویټرز لیدلې، د حکومت د وروستۍ پریکړې په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي. د کورنۍ چارو د وزارت یو لوړ پوړي چارواکي د خپل نوم د نه ښودلو په شرط هم اسوشیټډ پریس اژانس د حکومت د پریکړې په اړه زیات څه نه دي ویلي. د پاکستان لپاره د سیف د چلدرن ویان سعید احمد ویل دوی د دغې پریکړې په اړه له حکومت څخه هیڅ څه نه دي اوریدلي. سیف د چلدرن ان له هغه پاکستانی ډاکټر سره تړلې وه چې د سی آی اے لخوا ګمارل شوی و چې د اوسامه بن لادن په موندلو کې ورسره مرسته وکړي. د هغه د همکارۍ په نتیجه کې نوموړی په پټابات کې ووژل شو. د امریکا پوځ وایي د امریکا په مشرۍ ځواکونو د عراق په وو ښارونو کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو 12 هوایي بریدونه کړي دي. ضربتي ګډو ځواکونو د یک شمې په ورځ ویل چې په دغو بریدونو کې ودانۍ، سکواترونه، ماشینګڼې او تونلونه له منځه وړل شوي او د اسلامي دولت یا داعش تکتیکي ډلې د توغندیو او توپونو د توغولو مرکزونه په نښه شوي دي. دغو ځواکونو په یو بیان کې ویل چې دغه بریدونه موصل ته نږدې سنجار، تلفر، بایچی، فلوجه، بغدادی او مخمور باندې شوی دی. د یو بل خبر لمخې د امریکا په مشرۍ ځواکونو د غرض په سوریه کې حلب ته نږدې د اسلامي دولت ډلې یو هدف په نښه کړی دی. د غرض کوردي چارواکي او یو سارون کې ډلې پرون خبر ورکړ چې د سوریې کوردي ځواکونو د ترکیې پولې ته نږدې د سوریې د هغه ستراتیژیک خارګوډي په لمنو کې سنګرونه نیولي چې د سوریې د اسلامي دولت ډلې په ولکه کې دي. چارواکو ویل کوردي ځواکونو د خپلو متحدینو او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د هوایي بریدونو په ملتیا د تل ابیس ښارګوډي پر لوري تهاجمي عملیات سخت کړي دي. دغه ښار د اسلامي دولت لپاره ځکه مهم بلل کیږي چې له دې ډلې سره د یوځای کېدو لپاره له ګاونډ ترکیې څخه نوي وسلوال لومړی همدې ښار ته ننوځي. او د امریکا هم متحده ایالات وایي چې په لیبیا کې پر یو مهم سختدریز مختار بل مختار هوایي برید کړی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي چې دغه حمله پرونه وخت د یو امریکایي الوتکې لخوا شوې ده، خو په دې حمله کې د بل مختار وژنه نه ده تایید کړې. دا په داسې حال کې ده چې د لیبیا په رسمیت پیژندل شوي حکومت ویلي چې بل مختار او نور سختدریز وسلوال په اجبدیا کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې وژل شوي دي. امریکا دفاع وزارت ویل چې بل مختار په اسلامي مغرب کې د القاعده په خوانی غړی او د افریقا په شمال ویدیز کې په القاعده پورې د تړلې المرابطون سازمان عملیاتي مشر دی. دی په 2013 کال کې د الجزایر د غازو په تاسیساتو کې د وی خونړۍ حملې په طرحه تورن شوی دی. وی خبرونه پای
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل درې او نورو خبرونه تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانه ولولې چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې افغان ولسمشر یو ور بیا ژمنه وکړه چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه به وټاکي. د بدغیس وکیلان شکایت کوي چې د دې ولایت د حلقوي سړک د جوړولو کارونه له دریو کلونو راهیسې په ټپ ولاړ دي، خو د فواید عامې وزارت یو چارواکی وایي په کابل کې هغه ناروغان چې په منظم ډول وینې ته اړتیا لري شکایت کوي چې په دولتي روغتونونو کې په وړیا ډول وینه نه ورکول کیږي. د خوست چارواکي وایي د وسلولو پر ضد اقدامات روان دي.
مونږ خپل عملیات ترسره کوي، د اوس هم نن هم زه تاسو راغلم په اکثرت ځایونو کې زموږ مشترک عملیات جریان لري.
سپورتي پروګرام د لوبو له میدانه په همدې خبرونه کې ووري. د دې ترڅنګ مو ستاسو د خپلې د خوند لپاره اچار هم درته برابر کړی.
د څه شي اچار؟
د ګوري اچار.
اوس د خپلې لټې درښکاره کوم
نو ایران به پاتې شي.
ولې؟
ځکه چې د ډېرو وهلو تکې تورې اوښتې دي.
اله تخته چې پولیسان راغلي.
وي وي وي
ترې اولسو بجو نور مسایل هم څېړو. د افغانستان ولسمشر یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د ولس جرګې د انتخاباتو نیټه به وټاکي. اشرف غنی دغه راز ویلي چې دا د افغانستان د حکومت مسؤلیت دی چې د دغو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره مالی سرچینې پیدا کړي. د ولسي جرګې کاري دوره څه کم یوه اونۍ وروسته د چنګاښ په لومړۍ نیټه پای ته رسېږي. جزئیات له نوریاس نوري نوري.
څه کم یوه اونۍ وروسته د اوسنۍ ولسي جرګې کاري دوره پای ته رسېږي، خو تر اوسه د دې جرګې د نوي غړو د غوره کېدو لپاره د انتخاباتو نیټه نه ده ټاکل شوې او دا هم نه ده معلومه چې د چنګاښ له لومړۍ نیټې وروسته به اوسنۍ ولسي جرګه خپل کار ته دوام ورکوي او که نه. خو د افغانستان ولسمشر ژمنه کړې چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه به وټاکي. اشرف غني ویلي چې له دې مخکې باید له مسؤولو کسانو سره سلا مشوره وکړي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
رئیس جمهور افغانستان بر تعیین کردن زمان برگزاری انتخابات ولسی جرگه
د افغانستان ولسمشر ژمنه وکړه چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه به وټاکي، خو زیاته کړه چې مخکې له دې باید د امنیتي تخنیکي او سیاسي چارو په اړه یو ګډ دریز رامنځته شي. په دې معنا چې په انتخاباتو کې ښکېلو ټولو کسانو سره خبرې اترې وشي، د دغې مهمې پروسې په وړاندې د پرتو ستونزو په باب د هغوی نظرونه وپوښتل شي تر څو یوه حل لاره پیدا شي. د هاشمي په وینا جمهور رئیس دا ژمنه د شنبې په ورځ د هیواد له سیاسي څیرو د مدني ټولنې له غړو، حقوق پوهانو او د انتخاباتو د کمیسیونونو له غړو سره په ځانګړو غونډو کې وکړه. د افغانستان په اساسي قانون کې راغلي چې د ولسي جرګې کاري موده په 5 کال د انتخاباتو د نتیجې له اعلان وروسته پای ته رسیږي او نوې ولسي جرګه په کار پیل کوي. د اساسي قانون د 53 مادې له مخې د ولسي جرګې انتخابات مخکې له دې چې د ولسي جرګې کاري دوره پای ته ورسیږي له 1.5 تر 2 ورځو مخکې ترسره کیږي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال ښاغلي هاشمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د اساسي قانون د تفسیر مسأله سترې محکمې ته وړاندې شوې ده. د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو راوستل د ملي وحدت د حکومت د موافقې یوه له مهمو مادو څخه ده. د دغې مادې نه عملي کېدل یو له عمده عملونو څخه ګڼل کیږي چې نړیوالې ټولنې د انتخاباتو له کمیسیونونو سره خپلې مالي مرستې بندې کړي او له مالي پلوه د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو لګښتونه نه دي تامین شوي. ولسمشر د شنبې د ورځې د غونډې ګډونوالو ته ویلي چې هڅه کوي د دغو انتخاباتو لګښتونه پوره کړي. بیا هم د جمهوري ریاست د ویان مرستیال
جمهور گفت که مسئولیت دولت افغانستان است تا منابع مالی
را. افغانستان ولسمشر وویل چې د افغانستان حکومت مسئولیت لري چې د انتخاباتو لپاره مالی منابع پیدا کړي او زیاته کړه چې له ټولو امکاناتو څخه کار اخلو چې د انتخاباتو لګښتونه تامین او هغه په درست او شفاف ډول ترسره کړو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی ویلي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره 80 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د انتخاباتو له کمیسیون څخه د نږدې 0 مسلکي کارکوونکو وتل د انتخاباتو د ترسره کولو په وړاندې بله ستونزه بلل کیږي. د انتخاباتو د کمیسیون ویا نور محمد نور ازادي راډیو ته په دې اړه وویل په حقیقت کې دا هغه کسانو چې تخصص بیخي ترلاسه کړی و، د پیسو او بودیجې د نشتوالي له امله په دې وروستیو کې دوی له کاره وایستل شول او که چیرې دوی بېرته ګمارل کیږي دا به یوه اوږده پروسه وي چې ډېر وخت غواړي. په دې خاطر ویلی شم چې انتخابات سخت زیات شاته وغورځېدل او نشو کولی چې هغه په دې نږدې وختونو کې ترسره کړو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په هیواد کې د ناامنیو زیاتوالی د شفافو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو په وړاندې یوه بله ستونزه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر په وروستیو کې ویلي چې 12 ولایتونه له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. نورالحق علومي زیاته کړې چې نور 9 ولایتونه له متوسط امنیتي تهدیدونو سره مخ دي.
د نوریاس نوري په راپورټ کې مو واورېدل چې د افغانستان ولسمشر یو ور بیا ژمنه وکړه چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه به وټاکي. د ولسي جرګې 14 کاري دوره څه کم یوه اونۍ وروسته پای ته رسېږي. په ولسي جرګه کې د بادغیس استاد شکایت کوي چې له دې ولایت څخه د تیریدونکو حلقوي سړک چارې له شاوخوا 3 کلونو راهیسې په ټپه ولاړې دي. دوی وایي د سړک جوړونې قراردادي کمپنۍ سره له دې چې په میلیونونو ډالر اخیستي خو د پروژې له کار یې لاس اخیستی او حکومت هم سر نه پسې ګرځوي. خان محمد سین پر دې مسلې رپورټ برابر کړی.
په ولسي جرګه کې د بادغیس ولایت استازي انتقاد کوي چې حکومت له دې ولایت څخه د تیریدونکو حلقوي سړک جوړولو ته اقدام نه کوي. دوی وایي د دې سړک د جوړولو کار په 1391 لمریز کال کې پیل شوی خو تر اوسه یوازې 10% کار هم نه دی بشپړ شوی. د ولسي جرګې غړي وایي له شاوخوا 3 کلونو راهیسې د یاد سړک د جوړولو چارې په ټپه ولاړې دي. د ولسي جرګې غړی منورشاه بهادری وایي
بحث پروژه های سرک سازی در افغانستان متوقف شده.
په افغانستان کې د سرک جوړونې ځینې پروژې په ټپه ولاړې دي. د بادغیس د حلقوي سرک 1.25 میلیون ډالر خوړل شوی، خو په خواشینۍ سره چې هیچا یې پر وړاندې غږ پورته نه کړ. مربوط وزارت ولې په دې اړه جدي عمل نه کوي؟
د بادغیس ولایت د خلکو یو بل استازي صفیه ایماق پر حکومت تاکید کوي چې د حلقوي سړک قراردادي کمپنۍ د حاضر کړي چې خپل چارې پیل کړي. مرمن ایماق وایي چې د دې پروژې د ځنډ له امله دی مسؤلین وپوښتل شي.
موضوع سرک حلقوي پروژې ساده نه یې، بالاتر از 500
د حلقوي سړک پروژه ساده پروژه نه ده. په دې پروژه شاوخوا 1500 میلیونه ډالره لګښت راځي. زما وړاندیز دا دی چې د دې پروژې مسؤلین ډېره وغوښتل شي او پوښتنه دې ورڅخه وشي.
له بادغیسه تیریدونکی حلقوي سړک چې له بادغیسه تر هراته شاوخوا 230 کیلومتره اوږدوالی لري، د هیواد 12 غربي او شمالي ولایتونه سره نښلولی شي. د دې سړک د جوړولو تړون 3 کاله د مخه له یوې افغاني امریکایي کمپنۍ سره شوی دی. د دې پروژې مالی لګښت څه کم 400 میلیونه ډالره دی او په پام کې و چې په 400 کلونو کې بشپړ شي. مسؤلین وایي د سړک جوړولو ټول لګښت نړیوال بانک په غاړه اخیستی دی. خلک وایي پر دې سړک کابو 10% کار شوی، خو په وروستیو کلونو کې د کار د ځنډېدو له امله لږ څه جوړ شوی سړک هم بیرته خراب شو. افغان سوداګر وایي د دې سړک له جوړېدو سره به د هیواد د شمالي او غربي ولایتونو ترمنځ د خلکو تګ راتګ او د تجارتي مالونو لیږ رالیږ آسانه شي. د حلقوي سړک په اړه یو انتقاد دا دی چې یو اندازه پیسې قراردادیانو تختولی دي. په عین وخت کې د فایدامې وزارت وایي چې تر اوسه په دې برخه کې کوم نوی عملي پرمختګ نه دی شوی، خو له قراردادي کمپنۍ سره جدي مذاکرات روان دي. د فایدامې د وزارت تخنیکي مرستیال انجینیر نورګل منګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تازه خبره تر اوسه نشته، مذاکرات دوام لري چې موږ په لاکلې او نتیجې ته ورسیږو. پروژه چالانځي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی معیاري سړکونه د هیواد د تجارت د پراختیا او اقتصادي ودې لپاره مهم ګڼي او تاکید کوي چې د دې سکتور چارې د ګړندۍ شي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان زرګونو کیلومترو معیاري سړکونو ته ضرورت لري. د ولسي جرګې ځینې غړي وایي یوازې د بادغیس حلقوي سړک نه، بلکې د سړک جوړونې ځینې پروژې د هیواد په نورو سیمو کې هم په ټپه ولاړې دي. د فایدامې وزارت وایي د سړک جوړونې د پروژو د ځنډېدو یوازینی علت د هیواد په ځینو سیمو کې ناامني ده.
ازادي راډیو لوونه ترو
په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه ګڼ نور راپورونه هم لرو. په کابل کې هغه ناروغان چې په منظم ډول وینې ته اړتیا لري شکایت کوي چې په دولتي روغتونونو کې ورڅخه پیسې اخیستل کیږي. بلخوا په ننګرهار ولایت کې د وینې ورکولو کمپاین پیل شوی دی. دغه راز په نورستان کې د سړک بندېدو خلکو ته ستونزې پیدا کړې دي. اخوا په خوست ولایت کې پوځي عملیات روان دي. خو تر هغه مخکې به اسدالله لودین ته غوږ سو چې د کابل چاپ ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د ولسي جرګې د انتخاباتو ځنډېدو او د همدې انتخاباتو په اړه د حکومت بې غورۍ ته ځانګړې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د ولسي جرګې مشروعیت 15 ورځې وروسته پای ته رسیږي او له هغه وروسته د وزیرانو د استجواب او استهزاء او په دولتي چارو د څار حق نه لري. د مطلب لیکوال ویلي چې د انتخاباتو د اصلاح په پلمه اجرایي رئیس غواړي چې د ولسي جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې خپل خواخوږي په ولسي جرګه کې ځای پر ځای کړي، څو د اجرایي ریاست څوکۍ په صدراعظمۍ بدله کړي. لیکوال ویلي بل لور ته بیا ولسمشر غني هڅه کوي چې په ولسي جرګه کې خپل نفوذ زیات کړي او د عبدالله عبدالله د صدراعظمۍ مخه ونیسي. په مطلب کې راغلي چې د وزیرانو د تایید په بدل کې د ولسي جرګې غړو له حکومت سره د 1 کال کاري دورې د تمدید معامله هم کړې ده. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې چې د ولسي جرګې انتخابات به څه وخت کیږي. په سرمقاله کې راغلي چې ولسمشر په دې اړه پریکړه سترې محکمې ته سپارلې څو د اساسي قانون د تفسیر په رڼا کې خپل تصمیم ونیسي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو په وړاندې دا مهال 2 ستونزې پرتې دي چې یوه یې ناامني او بله هم د بودیجې کموالی دی. په سرمقاله کې راغلي د ولسی جرګې نشتون هم په نظام کې یو خلا ده او د اوسنۍ جرګې د کار دوام هم غیر قانوني دی. لیکوال همدې اندېښنو ته په کتو سپارښتنه کړې چې ژر تر ژره باید د ولسی جرګې انتخابات وشي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په دې اړه مطلب کې د ولسمشر اشرف غني په حواله لیکلي چې د ولسی جرګې د کار دوام د سره محکمې په پریکړه پورې اړه لري. په مطلب کې راغلی چې د ولسی جرګې یا شمیر غړي بیا د ولسمشر له دې خبرو سره موافق نه دي او وایي چې د ولسی جرګې د کار د دوام پریکړه باید ولس وکړي. او په پای کې انیس دولتي ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د ولسی جرګې د کار د دوام په اړه به هره پریکړه د اساسي قانون په رڼا کې وشي. په سر مقاله کې د ولسمشر هغه ژمنه هم راخیستل شوې چې ویلي دي اجازه به ور نه کړي چې په نظام کې قانوني خلا رامنځته شي.
په کابل کې ځینې ناروغان وایي چې په دولتي روغتونونو کې دوی ته په وړیا ډول وینه نه ورکول کیږي. هغوی ازادي راډیو ته وویل چې د وینې ناروغان روغتون ته د وینې اخیستو لپاره مراجعه کوي، نو د روغتونونو مسؤلین په مختلفو بهانو د وینې له ورکړې ډډه کوي. په عین حال کې د وینې مرکزي بانک دا یو ناوړه عمل ګڼي. نور حال مرزی احمد زیره کوي.
که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په مرکز او ولایتونو کې د وینې ورکولو کمپاین پیل کړی، خو ځینې ناروغان شکایت لري چې په دولتي روغتونونو کې په مختلفو پلمو ناروغانو ته وینه نه ورکول کیږي. هغوی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ځینو ماشومانو پلرونه حتی د موټرو د کرایې توان نه لري، خو کله چې دولتي روغتونونو ته مراجعه کوي نو ناروغانو ته وینه نه ورکول کیږي. عبدالله محمدی هغه کس دی چې دوه ماشومان په تلسمیا ناروغی اخته دي او ماشومان په هر اونۍ کې وینې اخیستو ته اړتیا لري.
اینم یاره مې برم د می شفاخانه میوان خونه
میګم میوان په خونه مستوی له لس بجو وروسته مشته څوک مراولې چې وینه نه ورته زرقو او موږ له شپږو څخه زیاتو کسانو ته د وینې پاڼه نه ورکو. له کاپیسا میدان وردګو او غزنی څخه دلته ناروغان راولي. پرون دلته له لوګر څخه یو کس راغلی او دوه زمانه په دغه ناروغي اخته و. یو ته د وینې لپاره پاڼه ورکړه او بل ته نه ورکړي. د همدې کاکا په څیر مشکلات ډیر زیات دي.
ښاغلی محمدی ویل چې یو اونۍ خپل یو زوی او بل اونۍ خپل بل زوی روغتون ته د وینې اخیستو لپاره بیایي، خو د دولتي روغتونونو ډاکټران تل د وینې له ورکولو ډډه کوي. بل لور ته د حاجی حسین خیل یو لور او یو زوی هم د وینې د کموالي ناروغي لري. نوموړی هم په دولتي روغتونونو کې دغه ستونزه تاییدوي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
بسیاری از جا په خون منفي ضرورت دارن. یک هفته
ډیری دغه کسان منفي وینې ته اړتیا لري. راځي دغلته ګرځي خو وینه نسي پیدا کولای. زموږ څنګ ته د میوان روغتون دی. له شپږو څخه زیاتو کسانو ته پارچانه ورکوي او وایي چې موږ ځای نه لرو. زموږ ماشومان د تلسمیا ناروغي لري او وینه نسي جوړولی. موږ له یولس کلونو څخه دا ستونزه لرو. یو ته مو تر اووه کلنۍ وینه ورکړه خو بیا مړ سو. دا مو دوهم ماشوم دی. دا هغه ماشومان دي چې پلرونه یې د لارې کرایه نه لري څو خپل ماشومان روغتون ته ویسي.
د دوی په څیر سلګونه نور بېوزله کسان هره ورځ لری پرتو ولایتونو څخه مرکز کابل ته راځي، خو د دولتي روغتونونو مسولین ورڅخه پیسې اخلي. خلک په داسې حال کې له دغې ستونزې نه شکایت کوي چې د جون څوارلسمه نیټه د وینې ورکولو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د وینې د مرکزي بانک مسولین وایي چې وینه په ټولو دولتي روغتونونو کې د ناروغو کسانو لپاره په وړیا ډول توزیع کیږي. د وینې د مرکزي بانک مشر احمد مسعود رحماني وویل په هغه صورت کې چې په دولتي روغتونونو کې اړو ناروغانو ته وینه ورنکړل شي، نو ناروغان باید دغه ستونزه له دوی سره شریکه کړي.
خصوصي روغتونونو کې د یوې اندازې پیسو په مقابل کې وینه ورکول کیږي. هغه وینه چې په دولتي روغتون کې ورکول کیږي غواړم په اړه یې توضیحات ورکړم چې څلور ډوله وینه ده: ای بی او صفر. وینه هم تر پنځه دېرشو ورځو پورې ساتل کېدای سي. په داسې حالت کې اړینه ده څو خلک دوامدار راسي او په دې برخه کې ونډه واخلي. موږ ته 50% وینه په رضاکارانه شکل راځي او 50% لپاره ضرورت پېښېږي څو د ناروغ د کورنۍ له غړو څخه یې ترلاسه کړو.
ښاغلی رحماني دغه راز وویل که څه هم د تېرو کلونو په پرتله هغه کسان چې وینې ورکوي شمېر یې زیات شوی، خو بیا هم ضرورت دی چې یو شمېر زیات کسان د وینې ورکولو په پروسې کې ګډون وکړي. د ښاغلی رحماني په خبره کومه وینه چې د کمپاینونو پر مهال اخیستل کیږي، نو هغه وینه له پنځو کلونو څخه کم عمره لرونکو ماشومانو، هغه ښځینه چې د ولادت پر مهال خونریزي لري او د جګړو ټپیانو ته ورکول کیږي. د وینې د مرکزي بانک د معلوماتو له مخې افغانستان تر اوسه 8000 هغه کسان ثبت کړي چې وینه یې ورکړي چې په هغو کې 96% نارینه او پاتې نورې ښځینه دي.
په کابل کې یو شمېر ناروغان شکایت کوي چې په دولتي روغتونونو کې دوی ته په وړیا ډول وینه نه ورکول کیږي. په ننګرهار کې د ژوند خیریه ټولنې رضاکار غړو د تلسمیا ناروغانو لپاره د وینې راټولولو کمپاین پیل کړی چې د رواني اونۍ تر پایه به دوام وکړي. له جلال آباد شاه محمود شینواری رپورټ لري.
دا د سلیم په نامه د هغه وکلن ماشوم خبرې دي چې د تلسیمیا په ناروغۍ اخته دی او هر میاشت د بل انسان لورینې ته سترګې دي. دی په دې پوهیږي که څوک وینه ورنه کړي نور دی د ژوند کولو حق نه لري، ځکه خو سلیم د یکشنبې په ورځ د وینې ورکولو د نړیوالې ورځې په مناسبت د وینې ورکولو د کمپاین پر مهال په خواره خوله چې رنګ یې تک تور اغوښتی و له خلکو وغوښتل چې دی د تلسیمیا په ناروغۍ اخته دی او وینه ورکړي. دغه ماشوم په خپله تنکۍ خوله ازادي راډیو ته وویل چې د ده خور هم د تلسیمیا په ناروغۍ اخته وه او هغه مړه شوه. د ده په څېره کې مایوسي لورای ښکاري، خو بیا هم دی غواړي چې څو شپې له خپل مور او پلار سره نږدې اوسي. په همدې خاطر ځان لپاره د وینې غوښتنه کوي. په ننګرهار کې د ده په څېر په سلګونو نور تنکي ماشومان هم د تلسیمیا په ناروغۍ اخته دي چې د 15 ورځو په موده کې او ځینې بیا د یوې میاشتې په موده کې تازه وینې ته اړتیا لري. د ژوند خیریه ټولنې رضاکاره غړي وایي دوی په همدې خاطر چې د تلسیمیا او نورو عاجلو ناروغانو لپاره په وخت سره تازه وینه ورته پیدا کړي، د تیرو اوو میاشتو راهیسې له یو شمېر نورو خیریه بنسټونو سره په همغږۍ د وینې ورکړې او ژوند وژغورې تر نامه لاندې د عامه پوهاوي کمپاینونه ترسره کړي او په سلګونو خلک یې دې ته اړ کړي چې وینه ورکړي او د بل انسان ژوند وژغوري. د دې خیریه ټولنې په استازولۍ اکرام الله اکرام وویل دا چې د جون د میاشتې 14مه د وینې ورکولو نړیوالې ورځې سره برابره ده. دوی دغه ورځ د وینې ورکولو په کمپاین پرانیسته او تر روژې میاشتې پورې به دا کمپاین دوام وکړي.
مونږ دغه ورځ د وینې په ورکړې سره ولمانځله، زموږ لسګونه رضاکاران راغله دلته یې وینه ورکړه او وینه یې جمع کړه. زموږ رضاکاران به کله چې روژه پیل کېږي تر هغې پورې به راځي، هره ورځ به دلته راځي وینه به ورکوي.
په ورته وخت کې د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامول د دغو خیریه بنسټونو فعالیت چې عاجلو ناروغانو لپاره د وینې د پیدا کېدو په برخه کې کار کوي ګټور وباله او په خبره یې د وینې د کمبودۍ په برخه کې ډېرې ستونزې ورسره هوارې شوي دي.
چون تاسو بهتره معلوم ده چې د روژې مبارکه میاشت روان ده او موږ په دې حوزه کې او په دې ولایت کې زیات شمېر داسې مریضان لرو چې هغه د تلسیمیا په ناروغۍ باندې اخته دي او د روژې په مبارکه میاشت چون ګرمي زیاته ده بیا دغه ناروغانو ته د وینې ورکوونکي یا ډونران چې کمیږي، نو دغه کمپاین چې څو د روژې تر میاشت پورې به ادامه پیدا کوي زموږ دغه ناروغانو په تداوي کې چې هغه په تلسیمیا اخته دي د هغې مشکل
د ویلو دا څه باندې لس خیریه بنسټونه په ننګرهار کې په مختلفو برخو کې په خیریه کارونو مصروفه دي او د خپلو رضاکار غړو پر مټ په ټولنه کې اړمنو خلکو سره د مرستې دوست ژوندی کړی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
سردار محمد له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي د هلمند په لیرې پرتو سیمو کې سړکونه کنډو کپر دي، هیله ده دولتي چارواکي دغه سړکونه ورغوي. کوچۍ له خوسته په خوست ښار کې غله زیات سوي دي، له کوچیانو یې څو موټره تښتولي دي. پرون یې هم د تورو اوبو په سیمه کې یو سراچه ډوله موټر غلا کړي. له دولته د لویو لارو د ساتلو هیله کوو. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا په څمکنۍ ولسوالۍ کې د اوبو کم بند نسته، دلته باید یو لوی بند جوړ سي چې ټوله ولسوالۍ بور سره اباده سي. بلوط صفۍ له کونړه ولسمشر محمد اشرف غني دي تر هر څه مخکې د امن د چنګښت غم وخوري، د ولسي جرګې وکیلان یوازې د خلکو حقونه خوري. عبدالرزاق صاحبزاده له لغمانه لیکلي د اوسنی ولسي جرګې موده دي تمدید سي، ځکه اوسنی وکیلان که وزګار سول خلکو او هیواد ته ستونزې جوړوي. محمد وایس له هلمند چارواکي باید د ولسي جرګې انتخاباتو ته ژر تر ژره زمینه برابره کړي. حبیب له روزګانه یوه میاشت کېږي چې د ګیزاب ولسوالۍ او د ولایت د مرکز ترمنځ غځېدلی سړک د ترافیکو پر مخ بند دی. زین الله له پکتیکا زموږ د سیمې چارواکي په بیلابیلو نشو اخته دي، دوی به خدمت څنګه کوي؟
دا وستاسو ځینې پیغامونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي راډیو ته را لېږلې و. تاسو ازادي راډیو ته وړیاست چې خپرونې د سهار پر اوو بجو پیلېږي او د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. د ماښام تر اوو بجو وروسته هر ورځ پر همدغو څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې اوریدلی سئ. 219 پروګرامونه په همدې خپرونې کې درته لرو. ورزشي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډې اچار. دغه ورځ په یوه مرکه کې اوري چې په خوست ولایت کې د وسلولو پر ضد پوځي عملیات روان دي. چارواکي وایي چې په دغو عملیاتو کې یې وسلولو کسانو ته زیات زیانونه اړولي دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
په دې خبرونه کې دا راپور هم لرو چې د نورستان اوسیدونکي شکایت کوي چې د وایګل ولسوالۍ یوه لاره د وسلوالو کسانو لخوا د خلکو پر مخ تړل سوې ده چې دې مسلې خلکو ته زیاتې ستونزې ولاړې کړي دي. دغه ورځ دوه اونیز پروګرامونه هم درته لرو، خو اوس لس نیمې بجې کېدونکي دي. د مهمو خبرونو سرخطونه له مرزي احمد زین اوري.
د افغانستان ولسمشر وایي حکومت مسؤل دی چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره مالی سرچینې پیدا کړي. اشرف غني دا خبره له یو شمېر سیاسي شخصیتونو، حقوق پوهانو او د مدني ټولنې له یو شمېر غړیو سره تېر ورځ په جلا غونډه کې کړې ده. په کونړ کې د ائتلافي ځواکونو د بې پیلوټ الوتکو په حملو کې له 150 څخه زیات طالبان وژل شوي دي. د پاکستان حکومت د سیف د چلډرن د دفترونو د تړلو حکم ځنډولی دی. دا خبره د یکشمې په ورځ یو لوړ پوړي چارواکي کړې. د امریکا پوځ وایي د امریکا په مشرۍ ځواکونو د عراق په ښارونو کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو 12 هوایي بریدونه کړي دي. همدارز د امریکا متحده ایالات وایي چې په لیبیا کې پر یو مهم سختریز مختار بالمختار هوایی برید کړی دی. د امریکا د پوځ وزارت وایي چې دغه حمله پرونه وخت د یوې امریکایي الوتکې لخوا شوې ده، خو په دې حمله کې د بالمختار وژنه نه ده تایید کړې. او په مالدویا کې خلکو پرون په سیمه ایزو انتخاباتو کې ګډون وکړ. دغه انتخابات یوه آزموینه بلل کیږي چې آیا دا هیواد له اروپا سره یو ځای کېدو ته متحد دی او که غواړي روسیې ته ځان ورنږدې کړي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورېدی. د دې او نورو خبرونو تفصیل له ازادي راډیو پرې ویبپاڼه لوستلی سئ چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جي. که فیسبوک کاروئ کولی سئ چې د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه هم درسره خوښه یا لایک کړئ. هره ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ او په بحثونو کې برخه واخلئ. ادرس یې د فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي راډیو. د نورستان د وانت ولسوالۍ اړوند د ارنست او وایګل سیمو اوسیدونکي شکایت کوي چې د خلکو په وړاندې افغان ځواکونو لاره تړلې ده. دوی وایي چې د لارې تړل کېدو دوی ته زیاتې ستونزې پیدا کړې دي. تفصیل د روحالله انوري په رپورټ کې.
د وانت وایګل ولسوالۍ د ارنس کلي اوسیدونکي ولی الرحمن چې د خپلو ناروغانو سره اسدآباد ته راغلی وایي درې میاشتې کېږي چې د وانت په ساحه کې افغان ځواکونه د دوی سیمې ته تللې لاره د موټرو په وړاندې تړلې ده او چا ته اجازه نه ورکوي چې وایګل او ورنس ته په موټرو کې تګ راتګ وکړي.
گاڑی بند شوې ده او په دې وجه باندې دا موږ پیاده راځو.
گاڑی چا بند کړې دي؟
گاڑی داسې هلته بدمنته شو او څه کسان دا وایګل کې ووژل شو او بیرته چې دنه دا حکومت چې دنه گاڑی بند کړه او په دې لامل بهي موږ زیات مشکل کیو.
هغه وایي د لارې بندېدو په وجه ناروغانو سره درې ساعته په پخو مزل کړی دی او په ډېر مشکلي ناروغان د کونړ مرکز اسدآباد ته را رسول دي.
موږ په خپل درې څلور غنټه ارنز نو نه ستر وانت پورې موږ پیاده راغلو. پیاده کې زنانه ورسره او نور ماشمان او نور مریضان په دې لامل وانت پورې څومره چې بر کړي دا ټول اخته پیاده راځي.
ولی الرحمن وایي روژه هم را ورسېده او د سړک تړل کېدو لامل یې په سیمه کې د خوراکي توکو نرخونه هم ختلي او که پروژه کې هم لار خلاصه نشي نو خلک به د خوراکي او نور اړینو موادو د کمی سره مخ شي. د نورستان امنیت قومندان جنرال خلیل الله زیایی ازادي راډیو ته د لارې بندېدو خبره ومنله، خو وی ویل چې سړک د سیمې خلکو د خپل منځي اختلافات په وجه تړل شوی دی.
اختلافات د خپل خلاص کی
امنیت قومندان وایي د خلکو ترمنځ وروسته له هغه اختلافات پیدا شول چې کله وسلوالو طالبانو څو تنه په ارنس او وایګل کې دولت سره د همکارۍ په تور ووژل. اوس ته وژل شوو کسانو خپلوان وایي چې سړک به تر هغه بند وي چې ورته قاتلین ونه سپارل شي. نورستان یو غرنی او لرې پروت ولایت دی چې ډېرې سیمې اوس هم سړک نه لري چې اوسیدونکي د ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په دې وروستیو کې د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر د خوست په ځینو سیمو کې هم د افغان ځواکونو پر پوستو او مرکزونو د وسلولو لخوا ډله ییزې حملې وسوې. د همدې مسلې په باب نجیب الله الوخیل د دې ولایت له امنیه قمندان جنرال فیض الله غیرت سره مرکه کړې. د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د خوست په ځینو سیمو کې د وسلولو لخوا وروستیو ډله ییزو بریدونو د خوست پر حالاتو څومره اغېز کړی.
په خوست کې هم دښمن په ټول قوت سره خپل مکمل زور وازمایو په ټولو ساحو کې، مګر هم ملي امنیتي ځواکونو وتوانېدل چې د خپلې خاورې د خپلو خلکو نه په میړانه او په زړورتوب دفاع وکولی شي.
داسې ولیدل شول چې د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو په بابرک تڼې مسافر او ځنځیر میدان په ولسوالیو او یو شمېر نورو سیمو کې پر امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه سرته ورسول. دلته حکومت پوسته یا ساحه وسلوالو لاسته نه ده لوېدلې.
دښمن په ټول توان په ټول قوت سره په هجومي او ډېر په قوت سره په اکثریتو ځایو باندې حملې وکړې، په مسافر ولسوالۍ کې حملې وکړې، په ځنځیر میدان ولسوالۍ باندې حملې وکړې، بابرک تڼه او په نورو ساحو کې. مګر هم د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو د خوست په ولایت کې، البته یو شی چې قابل دی ذکر دی، باید ووایم چې د خوست قهرمان او په وطن مین ولس د خپلو امنیتي ځواکونو سره څنګ په څنګ د خپلې خاورې د خپل وطن نه دفاع وکوله، چې نمونې او مثالونه یې زر ته راوړی شمه. دوی زموږ سره کلک ولاړ دي، په ګډه د خپل وطن او د خپلو خلکو دفاعیې کړې ده.
په دې وروستیو کې منګل میشتو سیمو په ځانګړي ډول موساخیلو او قلندر ولسوالیو کې د بهرنیو او داخلي جنګیالیو د تحرکاتو د ډېرېدو په اړه خبرې کېږي. د دوی پر وړاندې څه اقدامات شوي دي؟
ما مخکې هم وویل چې دښمن په ټول قوت سره د موساخیلو په ولسوالۍ باندې تهاجمي حملې وکړې. دوی ونتوانېدل د دښمن ته زیات تلفات ورسېدل زموږ د ځواکونو لخوا. طبعا دغه ولسوالۍ چې د پکتیا سره هم سرحد لري او لاره لري، هلته ځینې تحرکات لري، مګر هم دوی هلته هیڅ شی په لاس سره نه وړل غیر د نه چې دوی تلفات ولیدل.
آیا هغه سیمې د افغان ځواکونو لخوا د وسلوالو له وجود نه تصفیه شوي دي؟
د یو منظم امنیتي پلان له مخې چې موږ یې د خوست ولایت په مرکز یعنی اوسیپي کې هغه ترتیبیږي، په هغې کې ټول قوتونه د هغې پلان له مخې خپل وظایف انجاموي. هغه پلان هلته ترتیب شوی و. موږ په موساخیلو کې عملیات ترسره کړل چې ډېر ښه نتیجه درلوده او ښې لاسته راوړنې لرلې، او دښمن چې هغې ساحو کې چې ګواښ و هغه له منځه ولاړو. اوس هلته کوم داسې خاص خطر نشته. طبعا ما مخکې هم وویل چې خوست سرحدي ولایت دی، ډېر اوږد سرحد لري، تقریبا 1400 کیلومتره پوله لرو، ګډه پوله. نو دښمن کولی شي چې د دغې لارو رفت آمد یا تردد وکړي. دغه منظم امنیتي پلان چې ترتیبیږي د غل مخې د خوست په اکثریت ولسوالیو کې موږ خپل عملیات ترسره کوي. د اوس هم نن هم زه تاسو راغږم په اکثریت ځایونو کې زموږ مشترک عملیات جریان لري.
د خوست امنیه قمندان جنرال فیض الله غیرت و چې د ازادي راډیو د خبریال پوښتنې ځوابولې. سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه په همدې خپرونې کې درته لرو. دغه راز د ګوړی اچار تفریحي پروګرام هم اوریدلی سئ، خو تر هغې مخکې چې د تفریحي پروګرام پیل سي سپورټي پروګرام سره واورو.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو له لارې د سپورت نړۍ مهم راپورونه او مرکه اوري. دغه پروګرام په اونۍ کې دوه وار خبريږي، یو وار د دوشنبه ورځ او بل وار هم د پنځشنبه په ورځ. په اوسني پروګرام کې د افغانستان د کونګ فو د ملي ټیم لپاره به انتخابي سیالیو مرکه اوري، او همدارس د کابل د نجونو ترمنځ د والیبال د سیالیو په اړه درته ریپورت خبريږي. بلومړي سر کې بعد افغانستان د کونګ فو د ملي فدراسیون له رئیس عبدالرحیم یوسفی سره مرکه درته خبره کړو. د افغانستان د کونګ فو فدراسیون د ملي ټیم د انتخاب لپاره 22 لوبغاړي له 200 لوبغاړو څخه انتخاب کړل. البته دوی د یو لړ سیالیو په لړ کې ملي ټیم ته انتخاب شوي دي. ښه ده چې په دې اړه د افغانستان د کونګ فو فدراسیون له رئیس عبدالرحیم یوسفی سره مرکه د الیاس سالی نه واورو.
دا سیالۍ انتخاب ټیم ملي و چې موږ غوښته چې تیاری کې د 28 ولایتونو کارانو ته راغلی و، او دوی خپل منځ کې مسابقې وکړې. د دې مسابقې نتیجه دا شوه چې منګه وکولای شو چې دوه ډیرش خطه کړو ځوانانو د کانفرم ملي ټیم ته انتخاب وکړو.
یوسف صاحب، د دې سیالو ارزښت څه دی؟
د دې سیالو ارزښت دا دی چې هر فدراسیون چې په افغانستان یا په هر مملکت فعالیت کوي هغه هرو مرو باید خپل ته یو ملي ټیم ولري، چې دا ټیم دا ملي ټیم کولای شي چې مثلا هر کله چې دا ټیم غوښته چې بهر ته وځي دا فقط یوازې د ملي ټیم ځوانان کولای شي چې مثلا بهر ته وځي، او هغه ټیم هغه وخت ملي دی چې مثلا ټول هغه مملکت افراد خپل ځان هلته وویني، لکه چې مونږ د اوس 28 ولایتونه حتی د شغنان ولسوالۍ دلته ښار راغلی، د غور، د قندهار، پکتیا، فراه، خوست، ګردیز، پکتیکا، جلال آباد، همدغسې لغمان او پنجشیر، تخار، ټول د 28 ولایتونه دلته راغلی وو. دا خپل یو همدا 28 ولایتونه وو چې دلته مې دلته مسابقه وکړه او خپل منځو کې مسابقه وکړه. دا یو کولای شي چې مثلا هغې نه چې مسابقه تمام شو د ټولو ولایتونه فقط 22 ځوانان خپل ځان په ټیم ملي باندې ورسوله.
یوسف صاحب، تاسو ویل چې په دې مسابقه کې د 28 ولایتونه لوبغاړي راغلي او دلته کابل کې د لوبو لپاره، د دې معنی دا دی چې دا ملي سیالۍ دي، یو ملي فدراسیون ده او ډېر لوبغاړي اشتراک هم کوي او ډېر تاریخچه هم لري. د دې ټولو شیانو په پام نیول سره ستاسو غوښتنه د مقامات نصیدي؟
زه تا ته دومره وایم چې زه د جار نه کوم توقع نه لرم چې هغوی خپل غواړي خپل ورزشکارانو کې په خپل ولایتو کې کوم تشویق وکړي، هغه د هغوی وظیفې ده. ما زه خپله دا دعوت نه کوم، ځکه چې یو ورزشکار خپله داسې غرور لري چې هغه نه غواړي خپل لاس چا ته داسې دراز وکړي چې ما ته کومک مرسته وکړي یا دا وکړي، اما که خپله څوک دا مرسته کوي هغه په هغه خپله باندې اړیکه لري. اما زما توقع دولت دا دی چې د تربیت بدني سپورت او کمیټې ملي المپیک داسې یو سړی وګټي چې هغه خپله ورزشکار وي، نه چې داسې یو سړی چې لکه تر اوسه پورې نه پوهېږي مثلا تربیت بدني سپورت د یو مملکت په کومه ساحه کې فعالیت کوي. زما نظر دا دی چې مثلا تربیت بدني سپورت او کمیټې ملي المپیک هدف دا دی چې مثلا د وطن ته افتخارات راوړي. دا افتخارات هغه څوک راوړی شي چې مثلا خپله مسلکي او متاسفانه اوس تربیت بدني سپورت کمیټې ملي المپیک داسې مسلکي سړی چې هغه خپله ورزشکاري هغه خپله وکولی شي چې مثلا ورزشکارانو ته طرح او برنامه ورکړي، هغه سړی نشته. زه فقط یوازې غواړم چې مثلا دولت په دې باندې ښه توجه وکړي. یو څوک باید دلته اوس مثلا تربیت بدني سپورت سرپرست لري، باید یو شخص یو کس دلته راولېږي چې هغه خپله ورزشکار وي او مسلکي چې وکولی شي چې مثلا دا ورزش خو مدیریت وکړي.
ستاسو برنامه، ستاسو راتلونکي برنامه د کونګ فو فدراسیون لپاره څه دي؟
زما خو برنامه دا دی چې مثلا مخکې چې مونږ دا د ټیم ملي مسابقې ونیسو، مونږ د کابل لیګ برتر کابل کلبونه ونیوله، پس د هغې نه مثلا دوه هفته پس د هغې نه مونږ اوس مثلا د ټیم ملي مسابقې واخیسته، او پس د روژې مبارک نه مونږ غواړو چې د ځوانان او نو ځوانان لیگ کابل په سطح کې ونیسو، او همدا خوی دا لیگ په ولایتو کې هم گسترش ورکړو، چې پس د هغې نه ځکه چې فقط یوازې لیگ کولی شي مسابقې د لیگ کولی شي چې مثلا دا سپورت رشد او انکشاف فقط یوازې دا مسابقو دي کې دا موثر کېږي. پس د هغې نه مثلا هر ورزشکار چې مثلا دا مراحل طی وکړي دا کولی شي چې مثلا هر کله چې بهر ته ځي یا د هغه نه د بهر نه افغانستان ته افتخارات راوړي. که یو ورزشکار دلته کوم برنامه ونه لري زه فکر نه کوم چې په بهر کې دا وکولی شي چې مثلا خپل وطن ته افتخارات کمایي وکړي.
اوس هم راځو د رپورټ په لور. د کابل د نجونو ترمنځ د والیبال سیالۍ پیل شوې. دا سیالۍ د بدني روزنې په ریاست کې پیل شوې او هدف یې د کابل د نجونو د والیبال د منتخب ټیم لپاره د غوره لوبغاړو ټاکل دي. ابراهیم صافی د لوبو ته ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی.
د انجونو د والیبال ملي او د کابل منتخب ټیمونو ته د غوره لوبغاړو د انتخاب د سیالیو په لومړۍ لوبه کې کاردان د سری میاشتې ټیم ته ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې چې د بدني روزنې د ریاست په جمنازیم کې ترسره شوه د کاردان ټیم 28 امتیاز خپل کړي، حال دا چې د سری میاشتې ټیم یوازې 26 امتیازونه ترلاسه کړی شول. د کاردان ټیم یو لوبغاړی دنیا وایي دوی خوښ دي چې په دې ډول لوبو کې برخه اخلي او هڅه به وکړي چې ښې لوبې وکړي.
خیلی خوشحاله هستم با همتیمی جدید خود تانستم یک مقامو به دست بیارم و یک بازی رو ببرم.
بل لور ته د انجونو د والیبال یو شمېر غړي بیا د والیبال په فدراسیون د بدني روزنې په ریاست او د المپیک په ملي کمیټې انتقاد کوي چې والیبال ته کومه پاملرنه نه کوي. دوی غواړي چې اړوند ادارې باید دې لوبې ته زیاته پاملرنه وکړي او لوبغاړو لپاره دې د تمرین ښه امکانات برابر کړي. فروزان هادی یو له دغو لوبغاړو څخه ده او وایي
نمیتونه مسابقاتی که نزدیک مثل همسایه پاکستان، ایران و یا رقابت کنه. به نظر من عدم امی که نبودن توجه خود مقامات از فدراسیون والیبال گرفته و خود المپیک و وسایر کسایی که در
رأس هستند. خدا بدنی روزنی ریاست بیاوی هر څه چې په واک کې لري هغه انجونو او هلکانو ته برابر کړی دی. په دغه لوبو کې د کابل ښار شپږو ټیمونو برخه اخیستي او دا لوبې به درې ورځې دوام وکړي. افغانستان په تیرو 14 کلونو کې د سپورت په برخه کې ښه ځلیدلی او توانیدلی چې په ځینو برخو کې ښې لاسته راوړنې هم ولري، خو د انجونو د والیبال په برخه کې لا هم ځینې ستونزې موجودې دي.
د لوبو میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیږي. تر بلې یو مزه صفی الله ستانکزی په پاک او بخون کې خدای سپارم ښې شېبې ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړي اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اورېدونکو سلام. حکومت په دا لږ وخت کې دومره غټ خدمتونه وکړل چې خلک ورته حیران پاتې دي. بیکاري ډېره کړه کور دې ودان وي، ګراني ډېره کړه کور دې ودان وي، بی امنیتي پریمانه کړه کور دې ودان وي، او ان چې په حکومتونه یې د خلکو بې اعتباري هم آخر ته ورسوله کور دې ودان وي. په دا ټولو برسېره یې په ملي وحدت سره د ملي شورا انتخابات هم ځنډولي کور دې ودان وي. د خپرونې په پیل کې د مامور د یوې ورځې یاداشتونه دراورو چې پوه شئ مامور خوار کوم ځای ته رسېدلی دی.
اوس د سهار اونی می بجی دی او په چای خوړلو لګیا یم. میرمن مې پرله پسې راته وایي چې ژر کوه، ناوخته شوه، د مامورینو موټر به در څخه لاړ شي. خو زه نن که غیر حاضر هم شوم نو دا چای نشم پرېښودلی، ځکه ښینې مې له کلي څو دانې د فیلمور هګۍ رالیږلي او یوه یې دغه د میرمنې مې راته پخه کړې ده. دا نو ډېره کمه پیښېږي چې دغسې د هګیو میله دې وکړم، سره له دې چې زراعتي هګۍ ارزانه دي. خو وایې ته شجې به ته مې دښمنی، نو چې نیشو اخیستلی ارزانه یې مه بوله. اوس د سهار 8 بجې دي او د سرک سر د مامورینو موټر ته ولاړ یم. د موټرو دومره ګڼه ګوڼه ده چې پلی په اسانه له سرکه نشي تیرېدلی. هغه دي زموږ د وزیر صاحب څو دانې کروزین او دوه سیټه ډاټسن موټرونه را روان دي، خو د تورو شیشو له شان ښکاري چې ډک دي او که خالي. خو ما ژر چې په خپلو ویښتانو چپه ګردن او کورتۍ لاس را تیر کړ چې کوم ځای مې بې ترتیبه شوی نه وي او وزیر صاحب د تورو شیشو له شا ونه ویني. که یې وویني نو ما کله پیژني، خو بیا هم د بنده عادت دی چې له هامره په هر حال کې ویری. اوس د ورځې 8:30 بجې دي. د دفتر موټر لکه چې د مال راتګه مخکې تیر شوی او زه ترې پاتې شوم. نو اوس مجبور یم چې په کوم ښاري موټر کې لاړ شم. 50 افغانۍ مې په جیب کې دي. که په ټکسي کې لاړ شم نو 40 افغانۍ په کرایه کې ځي، او که کاستر یا سرویس ته ودرېږم نو نور هم راباندې ناوخته کېږي، او غیر حاضرېږم نو مجبور یم چې په ټکسي کې لاړ شم. چې راتلم میرمنې مې همدا راته ویل چې ګوره 50 دې په جیب کې دی چې رومیان او کچالو دې هېر نه شي. اوس د سهار 10:30 بجې دي. پوره یو ساعت په یو څلور لارې کې ودرېدو او ترافیکو ویل چې وزیر صاحب تیریږي. هر سهار چې وزیران کار ته ځي او مازیګر بیرته کورونو ته ځي نو سړکونه ټول بند وي، او هغه د چا خبره چې په شام شور نشي خوړلی. د ما د حاضرۍ په خانه کې هم په سره قلم باندې ښه ډبله چلی پاکه شوې ده او غیر حاضر شوی. اوس د ورځې 11:30 بجې دي. د مدیر صاحب 15 کلن زوی مې بازار ته راایستلی چې آیسکریم ورته واخلم. مدیر صاحب چې لومړی د ناوخته ورتګ له امله ښه ورټلم نو بیا یې خپل زوی په لاس راکړ چې بازار ته یې بوزم او آیسکریم ورته واخلم. مدیر خپل دغه نازولی زوی حتمان په اونۍ کې دوه یا درې ځله دفتر ته راولي او بیا یې په یو نه یو مامور باندې ورتاوان کړي چې آیسکریم ورته واخلي. له ما سره یوازې 30 افغانۍ دي او د مدیر صاحب زوی راته کلک دی چې ما ته د 80 افغانۍ سوپر آیسکریم واخله، لکه چې مور یې ورښودلي. په جنجال ورسره پاتې یم. اوس د غرمې 12:30 بجې دي. ټول مامورین د ډوډۍ په خوړلو لګیا دي او هر یو لکه د پیشو سر غوندې غټې غټې مړۍ پورته کوي، سره له دې چې ټول مامورین د معدې تکلیف لري. خو نوکریوال بیا هم تور بانجان پخه کړي دي او وایي چې بانجان ارزانه دي. اوس د مازدیګر 4 بجې دي. مدیر صاحب راته وویل چې یو بوری سمټ واخلم او د رئیس صاحب کره یوسم. اولته د رئیس صاحب تشناب خراب شوی دی، هغه ورته جوړ کړم. د رئیس صاحب تشناب سم ګلکار راڅخه جوړ کړی دی، ځکه په میاشت کې خامخا یو ځل ورته له سره سمټ کوم. زور تشناب دی چې نن یې سمټ کړي سبا ته بیا خراب.
اوس مو دنجونو د یو خوانځي مخې ته بیایو چې خبر شي دنجونو د خوانځیو مخې ته څه ډول لوبغاړي ولاړ وي.
عاشقیم تهان لیتی ہے، عاشقیم تهان لیتی ہے، عاشقی امتحان لیتی ہے.
وعلیکم محمودا، بیا څنګه ولاړی؟
څوک درسی ساتونه مو ټول خالی و، په تفریح کې راوتښتېدم. ما ویل راځه کلک سترګې وسره و.
یوازې سترګو سره ولو ته راتښتېدلی او کله چا سره وعداب لري؟
په وادو پسې مه ګرځه، که په موبایلو وادو پسې وګرځو نو سپینګیری به شو، ځکه هره ورځ د دروغو وادي وي، لکه چې تام دما په مرض اختی.
او نو اوس خو دغه مرض هم شوی دی او ټول ډرامایي ځوانان یې نیولي دي. خو پام کوه چې پولیس در باندې را نشي.
بېغمه اوسه، عاشقان له زمریانو څخه هم نه ویریږي، دا خو یې لا پولیسان دي. دا د فری فایر تمرینونه لکه چې د مسخرو لپاره کوه.
څو ورځې خو نه ښکارې دي، لکه چې کوم بل ځای دې تارز غلولی و.
څوک وروره، ټول عمر مو د نجونو د ښوونځیو په دروازو کې تیر شو، خو یوې ظالمې هم نه راته وخندل او نه یې هم د مینې کومه اشاره راکړه. ریښتیا هم دا څو ورځې د یوې بلې لیسې تر مخې درېدم.
څنګه وه، نتیجه یې ورکړه که نه؟
ښه وه، خو د جلۍ ورونو او خپلوانو مزاحمت وکړه.
یعنې وی وهلې؟
وې نه وهله، د منډو پر وخت مې پښه وښویده ولوېدم. له لوېدو سره مې پښه ماته شوه او څو ورځې په روغتون کې بستر وم.
چې دا خبرې نه وي پکې کله خوند کوي. که اوس دا خپلې لټې در ښکاره کړم نو حیران به پاتې شي.
ولې؟
ځکه چې د ډېرو وهلو تکې تورې اوښتې دي.
اله تښته چې پولیسان
راغلل.
دې خوا ګوره، تا ته وایم لږ خو راته را وګوره.
چا ته وایې؟
تا ته وایم. ولې زړه نه لري چې دومره په کبر روانی؟
ځای مخ دې ورکړه لو دا انسانه احمقه بې تربیې.
هر څومره کنزل چې کوي ویې که، خو یو ځل دې هغه د موبایل نمبر راکړه.
بې شرمه انسانه، لږ وشرمېږه.
په شرم پسې مه ګرځه، یوازې دې د ټېلیفون نمره راکړه.
له چا نه موبایل نمره غواړې؟
ساجده، ته؟
هو زه. تا د ما د خوښه نیولې ده؟
وروره، همدا د احمق بچی راپسې وي، هره ورځ مې ځوروي.
ډېرو بخه ساجده، ما نه پېژنده چې دا به ستا خور وي.
اوس به یې در وپېژنم. ته ودرېږه.
سلمان خان نے جوڑ کڑائی موبائل بیچ سے باڈی گارڈ دیا.
اوس دغه کسان واورئی.
په خپل ملامت وم چې د دکاندار خبره مې ومنله او تنگ پتلون مې واخیست، که نه هغه خو خپله سودا خرڅوله چې دومره شپتونه یې ونه کړي کله یې څوک اخلي. سهار چې دفتر ته تلم نو مېرمنې مې په څه خواریو راواغوست. داسې یغو نېغ وم پکې چې تا به ویل چوکاټ کړی یم. په دفتر کې ډېرو راپورې وخندل او ډېرو افسوس وکړ. دی واځ د روښانه چې نوې په لسم بس کې مقرره شوی خوښ شو او ویل چې اوس هم دغه ډول تنگ پتلونونه مود دي. هغه زیاته کړه چې دغه نور مامورین د پخوانۍ زمانې خلک دي، ټول عمر یې هماغه لیلامي جوالونه اغوستي دي. په موټ څه پوهېږي؟ خو د تادیاتو مدیر یوازینی سړی و چې نه یې خوښ کړ او نه یې هم رد، بلکې یوه مشوره یې راکړه چې په منډۍ کې یو بل لیلامي پتلون هم واخلم چې هغه د چا خبره بدل پوخ شي. د مدیر خبره مې ډېره خوښه شوه او ماسپښین مې د شعبې له امیره اجازه واخیسته او د منډۍ په لور وخوځېدم. منډۍ ته چې ورسېدم نو دومره ګڼه ګوڼه وه چې تا به ویل د سړیو بهر دی، چې پښې خوځېدې او سرونه یې داسې ښکارېدل لکه هېڅ حرکت چې نه کوي. ما هم ځان پکې ورواچاوه. تر ډېره ځایه خو خلکو بوتلم. یو قدم وروسته دوه درې کراچۍ مخې ته راتلې او په ټوپ به مې ځان ترې چاپ کړ، خو اخر له ټوپ هم ولوېدم، درېدلی هم نه شوم، ځکه د خلکو داسې ټېله به راغله چې شل متره به یې همداسې په منډه مخته بوتلم. هېڅ پوه شوی نه وم چې د پتلانه دواړه پایڅې مې څه وخت له زنګانه تر نیمې پونډۍ پورې چیرې شوې وې، ځکه کله چې د لیلامیو په سرای کې د یو پتلون په کتلو بوخت وم، دوکاندار په مسخره کوونکې خندا راته وویل چې مغازی پتلونونه د همدغې یوې ورځې لپاره وي، هسې د پیسې ارامې وې چې پرې ورکړي دي. ما چې د پتلانه چیرې پایڅې ولیدې ډېر خپه شوم. ښه وه چې په دا اوړي کې مې برجو ترې لاندې اغوستی و، که نه څومره به شرمېدلی وم. د دوکاندار خبره مې په زړه ډېره ښه ولګېده او ورته ومې ویل چې رښتیا وایې، د مونږ د تادیاتو د مدیر یو لیلامي پتلون دی چې دغه لس کاله منډۍ ته پکې ځي او راځي، خو بلام ونه واهه. خو د ما دغه مغازی په لومړي ځل راتلو دانګې وانګې شو. لنډه دا چې یو لیلامي پتلون مې خوښ او واخیست. همدلته په دوکان کې مې هغه مغازی وویست او دغه لیلامي مې واغوست، ځکه هغه په داغش کېدلي حال د اغوستلو نه وه. له دې لیلامۍ له سرایه راووتم او بیا د سړیو په سیند ورګډ شوم چې غټ یا وړې کراچۍ به یو په بل پسې تېرېدلې او راتېرېدلې. له همدغو کراچۍ نه د کومې یوې تېره اوسپنه زما د لیلامي پتلون پایڅې ته ونښته، او ما چې غوښتل پتلون ترې خلاص کړم، د پتلانه یوه پایڅه له ورانه تر پایڅې پورې دوه تړانګې شوه، لاهم چې د برزو پایڅه هم تر زنګانه ورسره چیرې شوه. د ما لا دغه غم نه و سوړ شوی چې د کورتۍ یو استر مې د کومې بلې کراچۍ په اوسپنه کې بند شو، او تر څو چې خورېدم د کورتۍ نیمه برخه مې کراچۍ ورسره وړې وه. ما غوښتل کراچوان ګیر او داسې اجازه ورکړم چې بیا وي داسې ونه کړي، خو د خلکو یوه زوروره ټېله راغله او داسې ورسره واخیستم لکه سیلاو چې نیزوړی ورسره واخلي او چېرته لرې وغورځوي. د ما هم چې پښې په مځکه لګېدې، نو بیا د منډۍ په وروستۍ برخه کې وم.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، نقیب الله لاروی، حسین حکمت، مسکا احساس او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 لس 1 اویا، کندهار 2 ویشت، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
وصال طبیب راشد هجران پتور شکو کی د وصال طبیب راشد هجران پتور شکو کی د جهان دی حسرتونا د جهان دی حسرتونا د دردمن شام دیا
جهان دی حسرتونه، دی جهان